السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو. نن د دوشنبه ورځ د غوی ساور یو لسمه د می میاشتې لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبريږي، د لوبو میدانه او د ازادي میلمه. ځینې راپورونه هم خبرو او رچې په قطر کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه نن پیلېږي. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ درید د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوی چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینو او نارینهو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. ډبلیو ایچ او پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیايي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50 سلنې زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړی او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شامې پرز وژل سوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړه برخمنو محلي پولیسو د شنبې پرز د افرین سیمې په شمال ویدیست کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه سوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دی راسول. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیر میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوي. تفصیل په دې راپور کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبه په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ سازما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بای چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمېره ده 00420 11 24 201. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه ستړي مشه د لوب له میدانه ونیزي ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوب په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه ټول کړي دي. د دې ونی په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نولس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پر اتلونکې آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرله پسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکې سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کارابین کې هیټریک ترسره کړی و. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شل اوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچوونکی د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچوونکی مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې یو شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغو شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادهن نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبیږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوټی، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال 14 ټیمونه په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پیل لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړی ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور خلک غاړي ورسره ده. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه، ورسره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري، او سیم فائنل بم سبا نه بل سبا شروع کیږي سیم فائنل خېلو به دي
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوي یو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک یې نندارې ته ورځي. دی زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پیل کړ او تقریبا اوولس ورځې به نیسي او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کنفرانس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خرابې شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږکال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوي دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو بیته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو بیته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپا چونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپا چونه ډیره اغیزمنه وه. لکه خاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتلې دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی وو او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی وو چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه و کړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه و کړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکنه، نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلوار ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، د سی ارمان یو چې د سینه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرنډران کې او لازی، نو صرف یو ازنه ادب مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکار چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یو فاس بالر یا بیټسمین د سیم څوک راتلی شي. نو یوازې هدف مې دا دی چې اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو او فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپا چونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 اوټ کړو، کالم هم خو. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغه له وجه دا و چې دومره زره بر نمبر تر وخته
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده. دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟
کوم داسې څه پای پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
دی آی پی ایل او د نور لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې دی آی پی ایل کې چې کوم دغه دی انډیا د خپل پلیران دی لوکل پلیران دی کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی، نو دغه دی انډیا چې خپل د لوکل پلیران دی دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجې نه آی پی ایل نور لیګونه نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه بیا لوکل چې کوم پلیران دي. لیګ کرکټ خو داسې ده چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دي دا ډېر مهم دي، دا ډېره لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دي دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجې نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه زوري ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم بارا کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو دریم میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي ها یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو، یا ښې لوبې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر دا غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تاته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی، ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان صاحب، زه غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کې هلته زیږیدلی یم. 1902 میلادي کال کې لومړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و، د عبیدالله یا ابوبند په نامه، تر پنځم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هماغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور شو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چون هلته هم د امنیتي وضع پسې سمه نه وه، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. خوانځي په وخت کې می دوه فرموله درلود، یو البته قبول نسو، یو فرمول سي دي سنو بدول لپاره البته دکته ډیر وړ غولو، هغه وخت غبانی مات دوه درې جایزې مخسي، ورسره بیا غد افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ، نو بیغی نه تنغدي جایزه راکا، نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابان سنی تبدیلی لیږي شمسی او میلادی او قمری ته، هم دغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستا، بیا هغه خرسم اپلیکیشن هم جوړ کړی، ترې الکانی اوس د کانکور ازموینه کې کاروي، ځکه د افغانستان دی تاریخ او مضامین سي دي سنی دوه درې ډول دي، نو د کونکو ته یادونه لیک سخت دی، هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي، یو سنه یوازې ترې زده کوي، نو کانکور کې به ځینو د سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مکلمه خکړه او چیرته مزدک
زو چې تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول، زبې یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول، نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معمولا زده کول، نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وز د خوونځي په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدل تر ګرځاو، نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول، خو کله چې بیا ځل کور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دو درې اپشن درلودو، یو دا اوس بورس کې ولار سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالي سوم، نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې، نو کله ز بیا دوم سیمستر ما خلاص کړ ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو مور باندې کور نه درلودو دلمر په نامه سدي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې، هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزه نور راکړلې، اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نه مغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي، متاسفانه هغه عملی نسو، اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 و هم متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سن، نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول کېږي، ځکه نو ایدیا درلودي، نو زه په دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلیم د سه پروژه لغوه سن، نو زه اما دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو، بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجنګ نه راورسه دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي، نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزه وګټل، نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل سم، بیا هم دغه سافټویر سمغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې په دې برخه کې څومره سیاسي سرکار وکړه، دا عملی سي او عملی کېدل ډیر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي، او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی، او هغه یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نور د موټر د مالک مشخصات تر راړول، کچته موټر کوم ستونزه وي یا غلا وي یا بل ستونزه وي، نو هغه جریمه کاو پیدا کو، نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لار ولا، یعنی نظر د برکو د ارتسون سیمګلرو هغه ټول به د کسنجول سره یو تک یو سمارټ فون هر چیر چارجیدو، خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس
مسته دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و، تخنیکی لحاظ امکان درلود، ډیر کم امکانات چارچا درلود، یعنی درې درې شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفرې ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ځدم ډیر اسانه ولا، خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو، او په ټوله کې مال لپاره یو ډول دوسیه ته دور تحریر څم باندې، یو دلیم دا اوس تل ډیر لوی کچا داری فساد وو، یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمي کومي هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو، د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې، نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخ نیول کېده، ځکه هیڅ بیا نه سو کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي، یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و، نور کوم ستونزه نه و، ځکه ټول اړخونه موږ سنجولي و، تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لم سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو چې واسټونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نور ما چې نه غاړي کې ترلودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره بیا متاسفانه زړه ماته کوم ځکه نور نه کېدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسره بیا شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عیني وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ ورکول او اپلیکیشن هم جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کولو دي کورنو دي نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول دي موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دي خو د پوانتون له دریم سمستر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته دا کیسه اوږده تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامنځته کړه نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یم
درک کمپنی اوس هم فعاله ده
بل بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نو بیا مې خدا بل زره سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم بیا مې رجستر کړه او دی جی پی سټرکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دی کابل ولایت کې مو خدمات ورکوو دی موټر دی غلا مخنیوي دی موټر رو څار او رديابي دی ماشمان او رديابي دی سایل اور دیابی سافټویر نور ته جوړو سایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالان او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څاره نه ولا او دغه مسونیت ولو لغره د خبرې د مشمان او ستار لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2016 کال کې ما پلان وس افغانستان کې دغه ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما دا کول خو د افغانستان د شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نه مو څو مې کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کوه متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیره ګرمه وي نو بیا ما غو دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید موټر څخه واخی یلا اډیټ صحیح واخ په اصطلاح موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سر روزدار چې موټر تکینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او وروسته بیا د بدلون نه د سوسې نوراتي هیڅ چا دې ته ځل نه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کارونه اوس په د افغانستان په کچه باندې ولو اما په هغه نور برخه کې موږ خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیرو په وس دانشته آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی
څاروان زیب زموږ چون مشتریان پیرودونکو ته ل 2013 کال را بدی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی اس نه سپړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د نور سافټویر نه د دې اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړی دا ماست نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي دا اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سوال د لمه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلګو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواری سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په یو ډول دي ډول سره مثلا یا کوي یا لیکځي په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر زموږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغې لپاره اوله خبره ثبات ته صحیح دلته زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي نو هغه شرایط پته من لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته ولې د نوي نوي وختونو او نوي
مصنوعی ذہانت موضوع تھا پدی برخ کے پنور نڑی کے ڈیر کار سویرے تاسی پدی برخ کے سکڑی دی
مصنوعی ذراکتیا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیخی او نوی صنعت ته بیخی او نوی دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلیم دا اوس مصنوعی ذراکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په داوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 100 میلیون خلک لکار استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ذراکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سمبورسش میرې ما وخت لې زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ذراکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټر تر ګرافیکا تر تصویر هم ایته سفرونه نه منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې دی په غټو او قوي هوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړي دا نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست هم فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترې استکوي او ګټه یې هغه هوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغه دې برخه کې پانګونه باندې کړي لکه مایکروسافت او اپل او نور کمپنۍ صدیقي تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره زغې لس زره کارمندان ل دندو کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ذراکتیا راولي
ډېر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیر سي دا دي خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی کته یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځې کې مطالعه کوي اما که یو روبات ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټوله نړۍ کې کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څنډه کته ورته فکر وي دا چې کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شاب شپېته کلنۍ کې راواخلو یو بل ځوان ته یې ورکړو یعنی فیصله لکه د یو ډیټا په ډول لغنه یې راواخلو هغه ته انسټال کړو اما روباټونو کې دا کار ده یعنی یو روباټ هېڅکله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ چې موږ ورته وایو چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بیخي واخن په ادب لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان کنټرول څخه بیخي وځي نو دې کچ ته ورسی چې بیخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته جو چټ جی پی ټی فور سی دا غوي کنه نو بیخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دیږي راته ذکر اشته درته وایم ما دغه څورز مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکیو دغه پوسټونه مې کتل ډیرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله چې وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زدا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په ډیرو پانتونو کې خو اته باندې سپې لګولې ده ځکه چې کله چې یو معاصل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي خو اما مخې نه نیول کیږي واخه دا چې تاسو وخت دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې اډی خپل په یاد وي لیکن اوس می خپل هم اکثرا نیرې ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مام د اصلت هم وخت کیږي فکر نه کوي چې د غیوان دښ نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندې نه دغه څوک کی زاس په نوې زبل ولما ورس ورسې چې مصنوعي ذکاوت راغو زب د اسپانوي زب ل لوستلو پیغمانه کړم دلې هم دا د سیز څخه هارت سپر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ماسره اړیکې لري څنګه سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس خو په شه دهم د اسپانوي د سینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټی د غیا ټولنه زه ډیر سره مخ یم دمره زه تملګړم د ورستی دوه میاشتې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وایم غیر د ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولیکل چې مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ما ته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده ان واخن دومره دقیق ما راکړه چې زما ورسته کما تاسو درکړې وای کېدې ستاسو یې رنځې وي دومره معلومات زه د ځان پاړنه لرم لکه مستوي د کاوه پاړنه لکه نو دا تر دې پورې وې لاس واخن زه د خپل ګورم اسپانوي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما ز سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته مې دغه ایمیل ته خپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه حتی ډېر وخت ظاهران سم دغه خبر خو زما په ذهن کې نو وزدور ته ولي کنه کنه زه موضوع ولي کوم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې د ولي کړي کوم دا ورسره ولي کوم چې نور مسوي زیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کی په ظرف د 3 ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی بل دا تم دا وړې برخه درته ویل اته دا ډېر وخت زسې کتابونه چیل ولما به تا اول خبر دای سره زم مسوي زیرکتیا تر مشوره وکړه چې دا کتاب ول ولم کینل ولم کنه نو سب دا څوخت ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلن کلن کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د دریم نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لا ډېر شان نه لري هغه سره به دغه څه ډول چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسره کوم موږ یې چیلنج کړی او پاته پرون مې یو مقاله وکتله چې دا خبره کړې و چې دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه هم باید دا وي چې له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټ ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه.
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم، د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژ باړي په عین ټایم کې. یعنی که پر اسپینوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده، هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واټر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژ باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي. ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده، کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي، هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده، خو که تاسو وایس دا ما ته په فارسي ترجمه کوي، نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نورې ژبې په نړۍ ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي. مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي، خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي، لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژ باړي. لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم څومره معلوماتي، خو ډیر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن، او دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیر کلنه کار رو باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړې کوي، بیا تخصص کوي، بیا دی چې تداوی کوي، بیا ورسره دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې ورکې دغه ټول روستي شمیرین په ماغه لزمانی خبر درترې سی، او ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دوغه په اساس تداوی کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده، او ځینې ستاس کې دغه تور د مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم زړه عملیات وسو دی روبوټ فیصله باندې. یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی، یعنی تاخیر نه وپکی کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي، او د ډاکټرانو سنځ بل حل کړی. او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي، او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده؟
اول خبر ده چې دوی څه لولي، ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې بوم، هغې ته به مې ویل ګوري تاسو داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته باید کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي، نو ډېری دا په دې پورې اړه لري چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرد نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه ده، نو ورته کار پیدا کېږي. زما اول خبر دا داسې محصلین دي له ډېر هغه برخو څخه، یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر دا دغه ټکنالوژیانې ستاسو موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نورو هیوادو کې کار باندې کوو، پلیټفارمونه دي، لغو سره بلدتیا ډېره مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې له دې چې یو څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بجر فکر وکړي چې دا شی زه وایم، آیا دا برخه زه وایم، آیا د دې ته په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار زمینه څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه د اول دي له ځان څخه وکړي. دومره خبره دا ده چې ډېرې برخې تاسو زه اوس وګورئ، پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دېرش تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دندې ډېر جغرافیه کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کېږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. یو غل لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنۍ برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده چې په کوم مهارتو دی پوهېږي. د یو غل لپاره د بلس شل سیستمو کې